مشال اړیو د ام حال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده د مشال اړیو په دې خبرونه کې مو زه ګل آیاز او شاهین بنیر درته هر کلی وای په روانه ګړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه د مشال راډیوي مجله هم درخورو خو اول د دې سات تازه خبرونه د شاهین بنیر
خبرونه د اسلام آباد د ترهګریز د عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولی دی په پاکستان کې خبر اعلان د روانې میاشتې په نهمه نیټه د پارلمان مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي او ولسمشر ټرمپ ویلي هغه به په دې اړه ډېر زر پرېکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه د خبرونو تفصیل د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځولی دی وروسته له دې چې خادم حسین رضوی د فیض آباد پر لت په مقدمه کې عدالت ته حاضر نشو عدالت هغه او د غدرې نور ملګري مفروران وګرځول بل خو د تحریک لبیک مشر دړکه ورکړه ده که د حکومت او تحریک ترمنځ د پوسټ په مرسته شوې لوزنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهرې کوي د پاکستان ډان ورځپاڼې د راپور تر مخه رضوی او پلویانو یې دا وخت په لاهور کې د داتا دربار مخې ته پرلت غزولې دي یاد دی وی چې خادم حسین رضوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد په فیض آباد کې د حکومت پر ضد پرلت غزولې وو تر دریو هفتو یې د خار مرکزی لاره تړلې وه په دغه مهال د پولیسو او رضوی د پلویانو ترمنځ انخطي هم شوی وي او ودانیو ته زیان رسیدلې وو د افغانستان جمهور ریاست د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید په اړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارلې دی د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل دا کمیسون به په یو ونۍ کې د خپل راپور د ملي امنیت شورا ته وړاندې کړي
د وی د سیمې خلکو سره تماسونه نیول کیږي او په روختون کې به له ټپیانو هم معلومات اخیستل کیږي پلاوی به له مختلفو اړخونو تحقیقات کوي د دفاع وزارت نن د دې برید په اړه ویډیوګانې تصویرونه او نقشې وړاندې کړي چې د دې برید د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پیله کې د دغې ډلې شل تنه وژل شوي چې یو شمېر قمانداران هم پکې شامل دي خو د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکو ویلي په وژل شوو کې چې ډېر عادي وګړي دي ماشومان دي طالبانو ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ جوبله نه ده اوړېدلې خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده پاکستان کې به خبر اعلان د روانې میاشتې په نهمه نیټه د پارلمان مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي د پنډه اسلام آباد د خبر اعلانو مشر مبارک زیب نن په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې خبر اعلان د ولس د حقونو آواز پورته کوي خو خپل له حقونو بې برخې دي د مظاهرې تابع د خبر اعلانو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست کړی ده د یاد تنظیم صدر افضل بټ ویلي احتجاجي مظاهره به تر هغه وخته دوام لري چې تر څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلې د خبر اعلانو د تحفظ ادارې سی پی جی پاکستان یو دغه هیوادونو نه ګرځولې دي چېرته چې خبر اعلان تر ټولو ډېر د ظلم زور او بریدونو وخکار کیږي ولسمشر ټرمپ ویلي هغه په دې اړه ډېر زر پرېکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه پرون په واشنگټن کې د دریو بالټیک هیوادونو د ولسمشرانو سره یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل تر کومه چې د شام خبره ده نو هلته زموږ بنیادي هدف له اسلامي دولت ځان خلاصولو موږ دغه کار سرته رسولی دی او په دغه اړه به د سیمې د نورو هیوادونو سره په همکارۍ دا پرېکړه کوو چې وړاندې به څنګه ځو ولسمشر ټرمپ ویل غواړي چې د شامه بهر شي ځواکونه کور ته راستانه کړي او د قام په بیا جوړونه کار پیل کړي امریکا په شام کې دغه ځانګړو ځواکونو په ګډون چې د کوردانو د جمهوریت پلوه ځواکونو لارښودنه او مرسته کوي 2000 ځواکونه ځای په ځای کړي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ اروپای ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړي دي د اروپای ټولنې یو ویان دی پرون ویل په کوسوو کې په قانوني توګه دیرا د شپږو ترکانو نیول او له هیواد د هغوی ویستل د قانون سمې لارې ته د کوسوو د احترام په اړه پوښتنې راولاړې او بله دا چې د قانون واکمني د اروپایي ټولنې بنیادي ستن ده کوسوو او ترکیې دواړو د اروپایي ټولنې د غړیتوب خواست کړی دی د مارچ په 9 نیټه د کوسو د کورونو چارو وزیر او د استخباراتو مشر د شپږو ترکانو د وستلو منظوري ورکړې وه. یو ورځ وروسته د هیواد وزیر اعظم دغه دواړه چارواکي له خپلو چوکو معطل کړل. نوموړو وویل چې چارواکو دا کار د هغه په اجازه نه دی کړی. له کوسو وستل شوي ترکانو د فتح الله ګلان د تحریک سره اړیکې لرلې. ولسمشر اردغان په دغه تحریک د 2018 کال د ناکامې کودتا تور پورې کړی دی. ګولان او پلویانو یې دغه تورونه رد کړي دي. د روسیې ولسمشر هیله ښودلې چې د کیمیایي وسلو د سار د نړیوالې ادارې نننۍ غونډه به د هغه سفارتي بحران په هوارولو کې مرسته وکړي چې په بریتانیا کې یو روسي جاسوس ته د زهرو ورکولو نه وروسته راولاړ شوی دی. بریتانیې په روسیه تور پورې کړی چې روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته زهرجن مواد ورکړي دي. خو پوټین د لندن نه پوښتلي دي چې سره د دې چې یو لوړ پوري بریتانوي چارواکي د اپریل په 3 نیټه وویل چې د زهریله موادو دقیقه سرچینه لا نه ده معلومه، نو بیا دومره زر بریتانیا او اتحادیانې په روسیا تور څنګه پورې کولی شي؟ پرون په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ملاقات نه وروسته ولسمشر پوټین یوې خبري غونډې ته وویل د بریتانوي چارواکي بیان ښایي چې په دغه اړه نړیوالو پلټنو ته اړتیا ده. پوټین د کیمیایي موادو د مخنیوي ادارې اگزیکټیو کونسل ته خواست کړی دی چې نن په خپله غونډه کې په دغه معامله بحث وکړي. او د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې په ډزو کې د 3 ملازمینو د زخمي کولو نه وروسته ځان وژلی دی. د سان برونو پولیسو مشر اد باربرینی پرون وویل دغه ښځې سان فرانسیسکو ته نږدې د یوټیوب 3 ملازمین زخمیان کړل او بیا یې ځان وویشته. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
شاین بونر یو شه تاسو د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. قدمونه اوریدونکو کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. د پاکستان او امریکا چارواکي د خپل منځي اړیکو په کولو لپاره ډېر کار کوي. شنن کې وای دا به مثبت نتیجې را برسېره کړي.
باقی ایلسویل راغلی وه صحیح خبره ده، کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي، افغانستان ته په طریقه امن راولي.
په نوښار کې د یو کلي اوسیدونکي وایي حکومت یې داسې ځمکه قبضه کول غواړي چې د دوی د آمدن یوازنۍ وسیله ده.
موټر وے نوالے تر نندرکو پورے کلی پورے تم ویسا دا دا علاقہ ٹولا پکرا ولی تپوس نشتا پکے اس تپوس نے شی مونا او نہ بو سرا سودا بازی شی دا
اونی ز خبرونا دا مشال رڑوی مجلہ کے بعد کلتوری رپورٹن تر سنگ دا شاعر شاکر اور ز خبر ہم واور دے
دک جی او شاعر سرا مثلا یو بزر دری در منگری دا کتاب چاپ شی او غم مثلا پوسٹ کی خلا خبر کی اما غ
امریکا د بارنو چار وزارت په پاکستان کې اعلان شوی ملی مسلم لیگ ګوند ترهګر ډله ګرځولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او امریکایي چارواکو په دې رستو کې د ملاقاتونو حکم کړی دی چې خپل منځي اړیکې نورې خې کړي. اوس پښتنه دا ده چې د امریکا دا ګام به د واشنگټن او اسلام آباد په وار لمخې ترنګول اړیکو باندې څه اغیز وکړي او کنه. بوریوال کاکړ پرې دا رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز په تیر اونۍ کې پاکستان ته سفر کړی وو او هلته د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی له ایلس ویل سره د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټوري خبرې کړې دي، خو تر هغه یوازې 2 ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د حفیظ سعید لخوا اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر وباله. اوس پښتنه دا چې د امریکا لخوا دا ګام به یې له پاکستان سره پر وار لمخه کړکیچنو اړیکو اغیز وکړي او کنه. د امنیتی او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای د امریکا لخوا د داسې ګام پورته کېده وار لمخه څرګندو او امریکا به بیا هم شایده سګامونه پورته کړي.
زما خلا غیب نه خو چې کوم دغه لشکر طیبه دا یا جماعت دعوه دا یا ملی مسلم لیگ دا امریکا دغه په یو نظر باندې ګوري د پاکستان کې دلنه خو چې دی خپل رنگ بدل کی یا خپل لوم بدل کی نو دی دوباره فعال شي دوباره کارونه شروع کی امریکا زما خل دغه سره متفق نه ده چې کوم دي کې ممبران دی هغه ته ګوري چې هغه اړیو نوم ځل نو ور کوي هغه به دا باندې په باندې لګي یا څنګه به ګرځوي
دویل فکر نه کوي چې دا مسله به د پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي
نو زما په خیر باندې په حال تعلقات باندې اساسار نور دی ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګورانو د جماعت داوا یا د نور دغه کوم ګروپونو دی باندې سپه باندې نه په لګولې دي دا یې څه دفترونه بند کړي دا یې کوم فلاحي تنظیم دی فلاح انسانيت هغه هم بند کړي دي او هغه د حکومت کنټرول یې اخیسته دي او زما خیال دی چې دا به داسې خاص اثر په حال وکړي
د سیاسي چارو یو بل کارپو او د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر وای د پاکستان او امریکا اړیکی په داسې حالت کې دي چې هم شې دي او هم شې نه دي
شه ځکه نه دی چې وینې سکیږي په ګامونه اخلي په پابندیان لګي په اقتصادي پابندی هم پاکستان باندې کوشش کوي او دا خو چې دا اوس څه وې دا خو نو لشکر ته به ولا خبره دا هوی وي چې چرته بر نه پټېږي موږ دې وینو او باقی ایلسویل راغلی وا صحیح خبره ده کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي افغانستان ته په څه طریقه امن راولي طالبانو د افغان حکومت کښېناستو سره وکړي څه جوړه راسي
ایاز وزیر وویل د پاکستان او امریکا شې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي هغه ځکه چې که یو د نړۍ ستر قوت دی نو بل هم په سیمه کې ځان ته مقام لري
تاسو د پاکستان د امریکا په دې کې ګټه ده چې پاکستان سره تعلق شوی منم امریکا لوی هیواد دی غټ هیواد دی سول سپر پاور دی او پاکستان هم د څه ورک هیواد نه دی په خپل خطه کې په علاقه کې لوی ملک دی او اټمی قوت دی نو داسې اګنور کول هم نشو د افغانستان په سلسله کې خاص کر ډېر اهمیت لري
امریکا د اپریل پر 2 منټه د لشکر طیبه د پخوانی مشر حفیظ سعید ملی مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ترهګر ډلې وبللې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم حفیظ سعید ته ویلي چې لومړی دی د پاکستان له کورنۍ چارو وزارت څخه اجازه واخلي او بیا به یې ګوند رجستر کړل سي
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه
اکسونه، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوری دلی، اولی دلی شے
مشال ریتا تاسی غوگے قدمان اودن کو دا بلوستان وزیرالا دعوی کردی چی دا تراہ کرائی په پیښو کې تورن یو کس یې نیولې چې تړاو یې له تحریک طالبان بلوچستان سره دی نوموړي دا هم ویلي چې د دوشنبه په ورځ په کوټه کې د وژل شویو سایانو د قتل په اړه پلټنې هم روانې دي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې
د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د دې صوبې د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون ماښام په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د ترګري په پیښو کې د مذهبي توندلارو ډلو لاس دی وزیر اعلی وویل چې پولیسو او نورو امنیت ساتونکو ادارو د اپریل په 2 نیټه د کوټې پر شازمان سړک د څلورو سوانو د وژنې وروسته عملیات پیل کړل د پوهنې امنیت ادارو د تحریک طالبان بلوچستان یو مهم غړی فضل الله قبضی د کلی شیخانو زخمی ولی او ورځخه پښتني ګرویشنی پیل کړي
پنجاب سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے
له پنجاب ځینې میلمانه راغلي وو د دوی هلته هم شخصي دښمنۍ وې چې په کې قتل هم سوی وو له کور راوتلو سره سم دوی هغه وخت په نشکل سو چې په رکشا کې کښېنستل اوس یې ګورو چې دا له داعش یا تحریک طالبان پاکستان سره تړلې پیښه ده او کڅنګ او دا رنګ د دوی د شخصي دښمنۍ اړخ هم ګورو
پرسنل ایک انکا دښمنۍ وې وو به هم اسمه دیکھ رہے ہیں
د عبدالقدس بزنجو په وینا و سوال وډالو په خو هم د زیاتره پیښو ذمہواری پر غاړه اخستی خو وروسته بیا غلطی ثابت شوی دی پر دې محل د بلوچستان د کورنی چارو وزیر میر سرفراز بوکټي داوه وکړه چې د ترګری په تور کې نیول سوی فضل حق غیبزی تر اوسه د ترګری د یو لس پیښو ذمہواری منلې ده د پونا هغه نه یوازې په کوټه کې پر پولیسو او سرحدي عسکرو باندې په بریدون کې تورن دی بلکې د خپل ملګرو په مرسته په شهر کې د ترګری د پیښو لپاره شیزي او ماشومان هم استعمالول
فضل حق د انودین نومې کس چې د تحریک طالبان د یوې ډلې مشر دی تر سار لاندې د ترګرې پیښې ترسره کولې د د دوی د ډلې یو غړی عاصم عرب زکریا نومیږي. عاصم عرب زکریا د ټیکنیکل سکول د کالونی جماعت امام زوی دی او د اغه میرمن د هدفي وژنو پورې پرسیدو کې کله د رکشي او کله د موټرسایکل د لارې د دوی مرسته کوله. خو یو اسلامي ټولنه د دې ډول ناوړه کارونو لپاره د ښځو د کارولو اجازه نه ورکوي، خو دوی ښځې یوازې د دې لپاره کاروي چې موخه یې د پولیسو او امنیتي سرتیرو څخه ځان پټ
ساتلی.
عبدالقدس بزنجو او سرفراز بوکټی دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې ورځ لمخه د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د څلورو سانو په ګډون نه کسان وژل شوي ول. په وژل شوي کې د درې سانو تړاو د پنجاب د ګوجران والا شار سره وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غواګي قدرمن دونکو، د مارچ په وشتمه نیټه د پنجاب صوبې په بیګووالا سیمه کې یو سیاستوال یو ځای خبریال وژل دي. د دې پیښې په غبرګون کې د بې پولي خبریالانو سازمان آر ایس ایف وای چې په پاکستانی چارواکي دي زر تر زره د دغه خبریال قاتل ونیسي. نور تفصیل به د مجید بابر په دې رپورت کې وو.
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډر په خپل یو بیان کې د مارچ په 28 نیټه د پنجاب صوبې په بیګووالا ضلع کې د یو ځایي سیاستوال لخوا د یو خبریال زیشان اشرف بټ وجنه غندلې ده او په پاکستانی چارواکو یې د قاتلینو د نیولو غږ کړی دی. یو کم دیرش کلن زیشان اشرف بټ چې د اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت سره یې دنده کوله، د ځایي میونسپل کونسل چیرمین عمران چیما هغه وخت په ډزو وویشتو چې د هغه د دفتر مخې ته یې هغه سره په ځایي ستونزو مرکه کول غوښتل. زیشان د یادې شوې ضلع د سمبړیال سیمې د پریس کلب پخوانی مشر هم پاتې شوی. د هغه کورنۍ ویلي دي چې زیشان په بیګووالا سیمه کې د ځایي چیرمین لخوا په دوکاندارانو د ټیکسونو لګولو د موضوع د پلټنو لپاره سیمې ته ورغلی وو او کله یې چې د عمران چیما نه په دې اړه پوښتنې کولې نو هغه سخت غوسه شو او په دیشان یې ناتره ډزې وکړې او د وجنې نه پس وتښتېدو. ځایي پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د یاد سازمان د آسیا لپاره مشر ډینیل باسټر د پنجاب صوبې د محکمه انصاف په چارواکو غږ کړی چې دغه پلټنې دي د نږدې نه وساري او دا دې یقیني کړي چې دغه پلټنې په آزادانه توګه وشي چې پکې د دې پیښې په اړه مکمل معلومات په ډاګه شي. ښاغلي ډینیل زیاته کړې چې موږ په پاکستاني چارواکو غږ کوو چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د کوریج په اړه د خبریالانو تحفظ یقیني کړل شي او داسې ځانګړي عدالتونه او قاضیان دې وټاکل شي چېرته چې په خبریالانو د بریدونو ذمهوار د سزا بچ نشي او د خبریالانو تحفظ یقیني شي. د سازمان په خبره په پاکستان کې په عمومي توګه خبریالان د جسماني تشدد سره مخ کیږي او د استخباراتي ادارو لخوا زورول کیږي. د سازمان په خبره د ډیرو خبریالانو قاتلین تر دا مهال هم داسې ګرځي او سزا شوی نه دي. د دې لوجې په عمومي توګه پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب صوبا په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه جوړه شوې ده.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال لري تاسو غوږی درنونکو، د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع یو کلی اوسیدونکو وای حکومت یې داسې ځمکه قبضه کول غواړي چې د دوی د آمدن یوازنې وسیله ده. دوی وای حکومت به له سلام مشورې نقشه هم پر جوړ کړی ده خو دوی په هیڅ قیمت نه خرڅوي. د خلکو د یاد مسلې د هوارې لپاره په احتجاج هم لاس پورې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د نندرک کلی خلکوایی حکومت زرخی زمزکا د چین پاکستان اقتصادی پروژې لپاره قبضه کول غواړي. د موټروی کرنل شیرخان انټرچینج ته نږدې پراته نندرک کلی خلکو د خپلې دې مسئلې د هواری لپاره له تیرو دوه اونیو راهیسې د حکومت ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وای حکومت د مزګو قانون له مخې 15 اتیا زره کاناله زرخی زمزکا د چین پاکستان اقتصادی راهداري پروژې ته قبضه کول غواړي. د خلکو د شنبه پرسنا وخت د پیښور پریس کلب مخته هم یو احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو یو مشر حاجی جمشید مشال رادیو ته ویل،
دغه ازبکو باندې ته ا موټروي نواله تر نندرکو پوری کلی پوری تم بهسا دا دا علاقہ ټوله پکرا ولی تپوس نشته پکې ست تپوس نه شي مونږه او نه موږ سره سودا بازی شي دا نه موږ سره سي کی دغه کی خوده قیمت کی خوده ده او دغه شان بس راغلی او نشانی لګي و چې دا ازبکه مونږی سارو مهرباني دې کی دا ازبکه واپس کړی شي او دا سیکشن 4 دې ختم شي
دا مغل کو یونین کونسل مرستیال ناظم ستبر خان ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې حکومت تر دې وړاندې هم د دویم ځکه قبضه کړې ده
دا چې زمونږ په دې ځمکه باندې اول موټر ویرالو اخیرا نه والا بیا ورپسې دا انټرچینج چې کم دی کنه ای زر کنه لږی غیو والا رانه دا ځمکه بیا د چین زوم په نوم باندې اته زر کنه لا رانه هغه په زور واغښتا هغه نه پس وسره لږی کم ځمکه چې زمونږ پاتې واغ غونډ رانه واغښتا او نشانه را سره کلی سره خوا کې وکي زمونږ رستو نسل لپاره یا زمونږ لپاره د مقبرو زینو پاتې نشولو
د ویل دوی نور هیڅ نه غواړي او یوازنې غوښتنه ده چې خپل مزکه دي ورته پری خودل شي یو بل ځای مشر ناصر خان ویل دوی حکومت ته پډاګوي چې دوی خپل مزکه په هیڅ قیمت نه خرڅوي
مونږ جی په یو کروڑ باندې یو مارلم نه ورکو تر دې چې مونږ په ژوند دیو تر کمی نو مونږه بای خرید نه ورکو زمو خو زر هیڅ از مکرا د لکونو کروڑونو روپو پاسلونه تیار سره اخلي نو دا ولې اخلي دې ما سره پاین لال شي
تر دې وړاندې په هزاره ډیویژن کې هم د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په دې وجه احتجاجونه او غونډې تر سره شوې وي چې د ولس نه د سی پیک لپاره مځکه قبضه کړل شوې وي او هغوی ته د مارکیټ د نرخ مطابق پیسې نه ورکول کیږي د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مختنه دی راغله
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال ورته تاسو غواګي قدرمن ودونکو تاسو لپاره د کرکټ په اړه هم رپورټونه لرو د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنز چې کوم شل اوریز لوب شوی او به د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې هم د لوبو میله شروع ده نو لومړی تاسو د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنز د شوی شل اوریز سیالو په اړه خبر درکو پاکستان د کرکټ په درې مشل اوریز لوب کې هم ویسټ انډیز ته ماته ورکړې ده د لوب بیګا په کراچۍ کې تر سره شو نور تفصيل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې
د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټیډیم کې د ویسټ انډیز لوبډلې ته په درې مشل اوریز لوب کې هم ماتې ورکړه او سیریز یې د ځان په نامه کړ په بیګانی لوب کې ویسټ انډیز په چوغ غټله او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سر یو سل درې پنځوس منډې وکړې په دې منډو کې تر ټولو زیاتې انډری فلیچر وکړې چې د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته یې دوه پنځوس منډې جوړې کړې له هغه وروسته د نیش رامدین هم شب لوب وکړه او هغه هم د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته دوه څلوېښت منډې وکړې د پاکستان لخوا شاداب خان دوه محمد نواز عثمان شینواری او فهیم اشرف یو یو وکټ واخیسته په جواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلې هدف په اولسم اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سر پوره کړ د پاکستان لخوا بابر اعظم یو پنځوس فخر زمان څلوېښت حسین طلعت یو دیرس او آصف علي پنځه ویشت منډې جوړې کړې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فخر زمان ته ورکړل شوه خو په درې واړه لوبو کې بیا د غوره لوبغاړي جایزه بابر اعظم وګټله دا د پاکستان په کراچۍ کې شاوخوا نه کال وروسته یو باقاعده نړیوال سیریز و په پاکستان کې نړیوال کرکټ له هغه وروسته نه کېدی چې کله د 2009 کال د مارچ پر درېم نیټه په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله بریټ سوی و
بوروال کاکلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول او لکه څنګه تاسو په دې رپورت کې واوریدل چې پاکستان د کرکټ د دریو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې ویسټ انډیز ته په درې صفر ماتې ورکړه دا چې په پاکستان کې عام ولس د دې سیالو په اړه څه نظر لري راځي چې ورته غوښ
زمانم سید سردار آغا دے اور زما تعلق دا پشین نہ دے میچ ماشاء اللہ ڈیر خا میچ لو ڈیر زبردست میچ ہو اور ڈیر خا مزہ وکلا چ پاکستان دزمن ملک تبر تا میچ بحال شو نو تے دینا ڈیر خا بل خبر نشتا گا ماشاء اللہ پاکستان کی ٹیلنٹ ڈیر کھلے ٹیلنٹ پروت دے لیکن دادر پی ایس ایل دادر میچونه چکی کی داغانه باندې ویني وی ٹیلنٹ نورم راضی ودا ډیر خدی د ملک مفاد لپاره
زبانم چې د سید سبحان علی د اوس بخپلم د کرکټ سره شوق ساتم خپلم کرکټ کوم اکیډمی کی او دا چر د بشنډی شو چې پاکستان دار دا ډیر خوشاله خبره ده او پدې کې ان شاء الله پاکستان د ډیر فائدہ راځي پاکستان د ټیلنٹ پدې کې پیدا کیږي بخپلم ګراوند ہوم گراؤنڈ شدید تو ڈیرا فائدہ کئی اور میں ان شاء اللہ امید کروں چیز اسٹینڈ سے علاوہ انڈیا ٹیم ہم راسی آسٹریلیا ہم ٹور وکی اور دگا افریقہ یہ ہوا کہ نیوزیلینڈ انگلینڈ نو ٹیم ہم راشی اور پدے بھائی نے خوشحال ہے گراؤنڈوں کی شدید میں چھونا شروع سے پدے کی منگ خوشحالی اظہار کروں
رمان علی جان نوا میرا اور پدی خمنگ خوشحال ڈیرو چلو ویسٹ انڈیز ٹیم راغل دلتا اور ون پاکستان دا پارا تھا خوشحال دا پخر خبر آ او دانه وی کلارین چې کوم دي دم ماشاله ډیر خوب لري او بل خبره دا چې ان شاء الله زمون کلارین ډیر خښتا میچ وکړي خو له دانه وی کلارین چې کوم دي دیم ډیر خوله میچ وکړي او باقی چې کوم دي ډیر خلک ون پاکستان په دې خوشاله دي چې مطلب پاکستان کې میچونه سٹارټ شو بیا
کدمانو دونکو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ د شل اوریزه سیالو لوب کې پاکستان بری ترلاسه کړی دی او د خلکو خبرې تاسو واوریدې درنو دونکو د فاټا د لوبو ځوانانو او کلتور څنګ له خوا د خبر ایجنسی په لوړګي زخاخیلو کې اوګدې مودي روستو د لوبو یو میله تر سره شوې ده په دې میله کې ځوانانو مختلفو لوبو کی برخه خاصه ده چې تفصیل یې په دې رپورت کې ورو
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د غلوبي د خیبر یوت فورم په نوم د تنظیم په مرسته جوړ شوی وي د دې میلې د پای سیالیو پر وخت د خیبر یوت فورم مشر نادر شاه پریدی مشال رادیو ته ویل
د 2000 نه پاس چې کوم حالات وو په اخ ټیم کې دا هلی ځلې بند شوی وي او سکیورټي اوس دمره خوشحال دي تاسو وینئ چې څومره په ګډ تعداد کې د خلک راغلي دي او د دغه میلو د سپورتس ګاله نه خوند اخلي او د امن اولی سره به زه دا خبره وکم چې د الله تعالی غټ فضل دی په دا علاقه باندې چې دلته دمره غټ ایونټس کیږي او پر امن طریقې سره دا سرته رسیږي دا د موږ سره ډایریکټریټ آف سپورتس چې کوم دے یا محکمہ کھیل چکم دے آغا سپورٹ کوي کھلاڑیانو تا کیٹس ٹرافیانے دا ہر سا دوی روری
پر دے موقع دا فاٹا اولمپک ایسوسیشن مشر شاید خان شنواری ہم موجود ہو نموڑی مشال ریڈیو تا دا دے لوب پا اڑا چا داسی ہوئل
پا دی علاقہ کے ٹیلنٹ ہوم ڈیر دے پا دے زوانانو کے دا دے تحصیل نا پا نیشنل او انٹرنیشنل باندے لوب غاڑی لوب بیدلی دی نو دا علاقہ صرف دا شوق سرنا دا ٹیلنٹ نم ہم ڈکا دا خو بد قسمت ہے نا چھ پلیئر تا کم سہولتوں نا پکار دی آغا سہولتوں نا پلیئر تا نشتا دے
پا خیبر ایجنسی کی دو غلوب تا پر ولسی وگڑو سربیر حکمتی کسان ہم اور غلیول په دغه سیالیو کې موجود پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال رادیو ته ویل
دا کوشش وکړي چې دا ځوانانو کې صلاحیتونه می طاقت می دا په دغه شان مثبت سرگرمیانو کې خرج کړي د نشو تماشو او د برایانو خلاف روزه انتظامی بستاسو سره یې نو دا په خپل کلی مالت کې د آیس خلاف روچت شي د پودورو د چرسو خلاف روچت شي او انتظامی بستاسو شاپه شي ان شاء الله
پر دې محل د فوټبال یو لوبغاړی واجد علي خپل احساسات له مشال رادیو سره څه داسې شریک کړل
کراوډ خو ډیرو لوبې ډیره مزه وکړه خمیش وشو ایک ایک گول سره برابر شو میچ بیا پنټی کیکس کې مونږ وین کړو میچ گیم ان شاء الله گیم خو مونږ جوړه جاری به ساتو نېشنل سطح باندې یو ټورنامنت هم نه پری خټولنګ کړي پاکستان پرم لیګ ان کړه فاټا سپر لیګ ان کړه زبردست نېشنل سطح امر خوان نو سومره کلی خوان دي
د دې میلې منتظمونه ویلي چې دغه میله به اوس هر کال جوړوي او قبایلي ځوانان ته به پکې د لوبو موقع ورکوي تر څو دوی د خپل صلاحیتونو اظهار پکې وکړي
د سولې پر لوب
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې چدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسې غوږی کډر منو اوردونکو د خبرونه په دوه مینمای کې تاسې لپاره ونیځ خبرونه د مشال ریډیو مجله هم درو اوس وخت شوه د ماسپخین یونیو باجا شاین بونری هم را سپو استودیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور
سلم شهر دی وخت مهم خبرونه د اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځول دی. بلخوا تحریک لبیک مشر دړکه ورکړې ده که د حکومت او تحریک ترمنځ د فوج په مرسته شوې لوازنامه نه عملي کیږي نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهرې کوي. د افغانستان جمهور ریاست د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید په اړه د پلټنو لپاره یو کمیسون ګمارل دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پیله کې دغه ډلې شل تنه وژل شوي دي. طالبانو ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د دوی ملګرو ته مر جوبله نه ده اوړېدلې. پاکستان کې به خبر اعلان د روانې میاشتې په نهمه نیټه د پارلمان مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي. ولسمشر ټرمپ ویلي هغه په دې اړه ډېر زر پرېکړه کول غواړي چې آیا له شامه امریکایي ځواکونه راوباسي او کنه او په دغه اړه به د سیمې د هیوادونو سره په همکارۍ فیصله کوي. اروپایي ټولنې د کوسوو لخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د شپږو مخالفینو په ویستلو نیوکې کړې دي. د روسیې ولسمشر هیله ښودلې چې د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې نننۍ غونډه به د هغه سفارتي بحران په هوارولو کې مرسته وکړي چې په بریتانیا کې یو روسي جاسوس ته د زهرو ورکولو نه وروستو راولاړ شوی دی. او د امریکا په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې وی ښځې په ډزو کې د دریو ملازمینو د زخمي کولو نه وروستو ځان ویشتې او وژلې.
شاین بونری چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کړو درنو اردوونکو لژمنې سره سم وسوار را رسیدلې دي د مشال رډوی مجلې د خبرونه دا ځل پکې تاسو د کلتوري رپورټونو تر څنګ د شاعر شاکر اورغزه خبرې هم اوریدل شي. د دې پروګرام کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رډوی مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو ستړي مشه د مجلې په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. د تیټر د نړیوالې ورځې په پلمه مو پښتانه ممثلین غږول دي.
په داوس کې مو د ځوانانو د مهاجرت په اړه ډرامه درلوده. ځوانان په غیر قانوني ډول اروپایي وادونو ته سفر کوي.
د پاکستانی فلمونو د یو لیکوال له هڅو خبرو
فلمې پاکستان مې پاکستان بننے سے پہلے بھی بن رہی تھی یہاں پہ.
پر پختو شاعری دا سوشل میڈیا اغیز مثبت تے کہ منفی شہنواز باقر نہ بوی ورو
ما کتاب دا فیس بک نہ ویز ما فالوور نہ ویز دمر مشکل دا دمر کتاب نہ ما غر شیوی
شاکر اور اگزی دا شاعری ٹول گ خبر کڑا دے پڑوائی
زما کتاب زلک زما دا دا تل سکالو دا شاعری نچور دے او انتخاب دے او چے وست زت ز چاپ شو
دا وردول پارے را سر تم شے. د مارچ 28مه د تیټر نړیوال ورځ ده. که څه هم پښتانه اداکاران د سغدریزو او وسلوالو ډلو لخوا د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي خو دوی خپل کار نه دی پریښی. مشال رادیو سره خبرو کې ځینو پښتنو هنرمندانو وویل چې تیټر ډرامې خلکو ته د ښه پیغام رسولو ډیره ښه لاره ده او دوی د پراخه مالی او نورو ستونزو باوجود دا هنر نه دی پریښی. بشیر ګواښ پی رپورټ لري.
د مارچ 28مه په نړۍ کې د تیټر د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د تھیټر یا د خلکو په وړاندې پر سټیج د اداکاری هنر نړیواله اداره له 1912 کال راهیسی د ملګرو ملتونو د کلتور ادارې یونیسکو په ملاتړ دا ورځ لمانځي. د یادې ادارې په ویب سټ لیکل شوی چې د دې لمانځنې موخه د هنر لارې د خپل فکر څرګندونه، مسایلو ته د حکومتونو ورپامول او د خلکو عامه پوهاوی زیاتول دي.
د افغانستان په جنوب کې د کندهار فلم او ننداره په نامه اداره د ورته مقصدونو لپاره تھیټر ډرامې کوي. دوی د خپل اداکارانو سره بیلابیل زینو تزی او خلکو ته خپل هنر خي. اے
خلکو ته خدای په خاطر زما ولادت وته ټوپک مور کوي، زما ولادت وته کتاب او کلام ورکوي.
د کندهار فلم او ننداره اداره د نشي موادو پر ضد او له جګړو څخه د ځوانانو راګرځولو او داسې نورو موضوعاتو لپاره هنر کاری. مشر جاوید احمد وطنیار مشال رډیو ته ویل کوشش کوي چې په پښتنو کې له جنگونو د کرکې تعلیم اهمیت او یو بل سره د ورورولۍ حس ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
په اوس کې موږ د ځوانانو د مهاجرت په اړه ډرامه درلو چې ځوانان په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته سفر کوي، چې په دا ډرامه مو په کندهار هلمند ولایت کې په مخلص ولسوالۍ په مختلفو ځایو کې اجرا کړله. خلکو ته چې په غیر قانوني ډول نور هیوادونه ته کومې ستونزې لري او زموږ زیات فوکس د تعلیم او تربیې په اړه دی.
د مشال ریډیو ډیر اوریدونکي بعد امان الله ناصر د غږ سره اشناوي. هغه د پام کوه تنزیه رډیوي خبرونې ترڅنګ د بلوچستان په سر کار کوټه کې له ډیرو کلونو راهیسې پر سټیج او ټلویزیون ډرامو کې برخه اخلي. نوموړی وایي تھیټر په پښتنو سیمو کې ډیر اهمیت لري او خلک هغه ډراما ډیره خوښي چې طنز او مزاح پکې شامل وي.
زموږ علاقې چې دی هغه بجلی نه لري او ډیر کسان چې دی په کورونو کې ټلویزیون نه لري، نو دغه کسانو ته یو سبق ورکول یا خپل پیغام ورسول د ډرامې په ذریعہ باندې، بیا چې په هغه کې خندا هم شامل وي د هغه ډرامې په ذریعہ باندې، د خلکو لپاره دا یو ډیره ښه لار ده.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې هم ځینې سټیج ډرامې کیږي چې پر ویډیو خپرونکو ویب سایټونو لکه یوټیوب یې ځینې ویډیوګانې شته دي. په دې کې ځینې وخت د ټوپکونو سربیره له تشدد ډکې مکالمې هم وي. امان الله ناصر وایي دا تھیټر ډرامې تر ډیره کمرشل یا د پیسو لپاره او د پښتنو فلمونو تر اغیز لاندې جوړیږي چې اکثره وخت پیغام نه لري. دا هغه په انا په پښتنو سیمو کې لکل نو راهسي روانو جګړو د خلکو په زړونو کې د هنر لپاره مینا کم کړې نه ده، نو ځکه باید هنرمندان هغه ته سم پیغام ورسي.
دا پښتانه چې دا ډیر ژوندۍ خلک دي، دا اوسم اتان خوشي، دا اوسم د دوی شګي چې دی هغه په کورونو کې درې خوشي. موږ به دا تھیټر کوي، موږ چې باغ کلی ته ورغلو خلک به پر دیوالو ناشته، یعنی د نن خو ځای نه وو، خلک به دیوالو ته وختل. نو موږ ډیر ژوندۍ خلک دي، موږ خلک اوسم خندل غواړي، موږ خلک اوسم په تھیټر باندې پیږي.
د پښتنو هنرمندانو په وینا دوی ځینې تھیټر ډرامې د بیلابیلو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته او ځینې په خپل لګښت کوي. لدې کبل دوی مالی ستونزې لري. یو بل ستونزه د سختري جوړلو غواخونه دي. په دې روسي کې پر ځینو سندرغاړو او اداکارانو ډزې شوي او ځینې وجل شوي هم دي.
له تھیټر فلمی نړۍ ته مخه کو. اعجاز ګل یو پاکستانی لیکوال دی چې د فلمونو تاریخ لیکي. د فلمونو د جوړولو پر مختګ په چارو کې لډیر وخت په کار بوخت دی. نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستان د فلمی نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب لیکلی چې جرنی تھرو لینز پاکستانی سینما نومیږي. لیکوال اعجاز ګل مشال لډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې کتاب په اسلام آباد کې د لوک ورسا په نوم د وی کلتوري ادارې لخوا خپور شوی دی. لن موړې مې پوښتل په دې کتاب کې د پاکستانی فلمونو کیسه له کومه ځایه شروع شوې ده. هغه راته وویل
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1943 او 2013 کلونو په منځ کې جوړ شوی فلمونه شامل کړي، خو دلته فلمونه هغه مهال هم جوړېدل چې لا پاکستان نو جوړ شوی. ان په هغه مهال هم په لاهور کې د فلمونو څو سټوډیو غانی او سینماګانې موجودې وي. دلته د موسیقۍ سره تړلي کسان او اداکاران اوسېدل. نو په دیرشم او څلوېښتم لسیزه کې د اردو او پنجابي ژبو فلمونه جوړېدل.
اعجاز ګل مې پوښتل خبره مو د پاکستان له جوړېدو وړاندې پیل کړې وه، اوس 2013 کال دی، آیا د تازه فلمونو تاریخ مو هم په دې کتاب کې شامل کړی او کنه؟ هغه راته وویل
جی بالکل، ایون ابھی شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنہ
بالکل احمدہ سیدا تردی چی دا تیر کال پا نومبر کی چی دا شعیب منصور کم فلم دا ورنہ پا نوم راغلے وو حقا میں اہم پا دے کتاب کے شامل کھڑے دے
اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے اس میں
دا فلمون دا تاریخ دا سیڑن لپارا لکم مرحلو تیرے دل ضروری ہو او اجاز گل دا دی کتاب دا لکلو لپارا سمرہ محنت کرے دا دی پختنی پا جواب کی حغوائی
یہ میری پہلی کتاب نہیں ہے فلم کے اوپر
دا فلمونو پا اڑا دازمہ لومڑنے کتاب ندے با تردی اولان دی ہم پا دی موضوع سلور کتابو نلی کلی لائٹس کیمرا ایکشن فرنچ فلمز دنلی تصویر او ملکہ ترنم نور جہان ټول فلمی کتابونه دي نو په دغه څلورو کتابونو کې چې ما کومه تجربه ترلاسه کړې هغه مې په دې نوې کتاب کې کارولې چې جرنی ترو لینز پاکستانی سینما نوميږي په دې سربېره ظاهر ده ما د حقایقو د معلومولو لپاره هم هلې ځلې کړې دا سوالونه مې ځواب کړي چې تر اوسه څومره فلمونه جوړ شوي د هغوی پروډوسران ډایرکټران اکټران لیکوالان او د موسیقۍ جوړونکي څوک وو دا ټول معلومات وار لمخې را سره وو نو دا زما لپاره ډیر کومک کوون کی وو
وو مې دې بہت مددگار ثابت ہوئی
اجاز گل زیاتوی چې د پاکستانی فلمونو د تاریخ پاړه د کتابی په انګریزي ژبه لیکلې خو کوم اداره ور سره مرسته وکړي نو د حاضر د چې په اردو ژبه هم خپور کړي په پاکستان کې قسم زیاتره فلمونه په اردو پنجابي ژبه جوړیږي خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري لیکوال اجاز گل په دې اړه وایي
جی کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پښتو فلمونو لیا دونې پرتا هیڅ کله بشپړې دی نشي یوسف خان شیربانو زمک لومړی فلم وو چې په 1900 کال کې جوړ شوی وو بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو نو یوازې پښتو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلې وه د همدغو فلمونو لاسا د استودیو غانو رڼاګانې قائم وي موږ ټول باید د پښتو فلمونو له جوړونکو اکټرانو ډایرکټرانو پروډوسرانو او کیمرامینانو منندوی اوسو چې په سختو حالاتو کې یې اهم خپل مبارزې ته دوام ورکړی وو
که مشکل اوقات مې به انہوںنے کوشش جو ہے جاری رکھی
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکون کې اجاز گل وای په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی تصویرونه پکې شامل کړی دي او غنی چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ دا ډیر کم او د ګوتو په شمار تل پاتې ستوري لري دی وای د نورو پښتنو د کارونو کارونه هم د پام وړ دي اجاز گل په داسې وخت کې د پاکستانی فلمونو تاریخ نومي کتاب لیکل چې یو شمیر کره کتونکو غنی چې د پاکستانی سینما اوسنۍ دور ډیر زلیدلې پړقېدلې نه دی پاتې په خپل دغه لیکوال په دې اړه نظر لري
نہ صرف شامل کیا ہے بلکہ میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کس
ما پدی کتاب کی د پاکستانی فلموں د ناکامی نه یوازې ذکر کړي بلکې هغه لاملونه می اهم خودلی چې ولی دا فلمونه د زوال ښکار شول خو بیا می دا هم لیکلی چې بیا وروستا د زنو خو فلم جوړونکو هڅو ډوبیدون کې بیړی بیا روانه کړه خدا کے لیے رامچند پاکستانی بول منٹو جوانی پھر نہیں آنی مہنور او داسې څو نور فلمونه مخترغلل چې د پاکستانی فلمونو معیار یې لوړ کړ او د خو فلمونو د جوړولو لړۍ یو واری بیا روان شوې ده
ایک دفعه پھر سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے
د پاکستانی فلمونو د عروج او زوال کیسه په خپل ځای خدا سي اکټران هم شته چې پیدا شوی په پاکستان کې دی خونو مې په گاونډي هیواد هندستان کې زلولې ځنی خوې تر هالیوډ هم رسیدلې دي لا په خوره د دلیپ کومار نه نیولې تر کپور کورنۍ قادر خان او شاهرخ خان خلک په بالیوډ کې خزلې درې دي لیکوال اجاز ګل وای په ډېړی سرسری ذکر په کتاب کې کړي خو په پام کې لري چې په دې موضوع یو جلا کتاب ولیکي شانواز باقیر د معاصر پښتو شاعرۍ زلنده نوم دی دوی په هغه زمانه کې د فن په زینه د غزل بام ته سفر پیل کړی چې د پخوا په سیر خلکو ته د خوش شاعرانو شعرونه په اخبار مجله او کتاب کې نه رسیږي بلکې نورې لارې هم موجودې دي یو لاره د سوشل میډیا ده چې د سترګو په رب کې د یوه د زړه خبره په ګرد نړۍ کې خپروي نو اوس یې د ټولنیزو رسنیو بازار ګرم دی آیا دا ویلی شو چې څوک به په کتابي انداز کې خپله شاعري تر ولسه نه رسوي دا او دې ته ورته نورې پښتنې مو له شانواز باقر څخه کړي دی وای
مثلا وای چې دغه سوشل میډیا چې راغله مثلا په کتابونو باندې مثلا ډیر زیات منفي اثر پرې وځي چې مکه خلکو شاعرانو به کتابونه چاپ لغه بغرتیدل لغه خلکو ترسیده خو ما فکر داده چې د سوشل میډیا په کتابونو کې نور کردار هم ادا کوي ځکه اول د تزه خپل کتاب وایم چې ما کتاب د فیسبوک نه ما فالوور نه ما ملګری نه ما مینوال نه ځکه چې په فیسبوک جوړ شوی تقریبا وته زره کتابونه یو کال کې ډیر مشکل ده دا فیسبوک وی هم نظم مشکل ده کوم کتابونه زما غر شي وی نو دا سوشل میډیا جدا د ساتر نه دی پری بس بلکې زو هم جدا دې خبره ده ځکه چې یو شاعر سره مثلا یو بزر درې زر ملګری دا کتاب چاپ شي او هغه مثلا پوسټ کی خلک خبر کی ماغه تقریبا به نشپک در کتابونه ترتیږي ماغه سیستم روان دي او بل دا چې د خلکو ته شیر دی رتیږي مونږ ګوره ضروري نه دی چې مونږ دا خبره د کتاب پورې موجوده کی مونږ خپل لغه شعر دې زموږ خپل اظهار خیال دې زموږ خپل دغه تخلیق دې زموږ خلکو ته رسو هغه په کتابي شکل کې که میډیا شکل کې که موسیقي څه صرف زموږ هغه غږ رسونه دی که نه نو دغه خو ما دغه نظر دی که نه څه خپل نظر
باقر صاحب تاسو لاغو شاعرانو څخه چې په سوشل میډیا کې هم خلک تاسو د شعر سره مینه کوي همدارنګه تاسو کتابونه هم خرڅیږي نو تاسو تجربه هم دا ده چې یعنی کتاب باندې تاثیر نه دی کړی کتاب که په خوا په 1500 تعداد کې چاپېده اوس تاسو وایئ چې تر هغې زیات چاپېږي او خلک په سوشل میډیا هم شاعري لولي او دلته هم
بالکل ولی بالکل دغه جی په دې لندو هغه کې د ممتاز ورغدی صاحب کتاب شکم دی زخمک چې هغه مثلا 300-350 روپۍ قیمت دی هغه مثلا په سوشل میډیا ملګرو ورته ډیر زیات کمپین وشلاو خو شاعر هم دی او هغه کمپین ورته وشلاو هغه کتاب مثلا ډیر زیات وشلید دغه چې 350 روپۍ یو کتاب قیمت دی هغه بیا چې دومره مثلا هغه د شاعر د شعر مینوال نه نو مشکل ده که دومره ده چې زموږ د خو شاعرانو د باباګانو پوره پوره دیوانونه چاپ شوي بلکې دومره نه دي غټ شوي ځکه دغه د سوشل میډیا هغه دی اثر دی چې مثلا خلکو ته رسیږي او هغوی په مارکیټونو په بازارونو کې مخلي یوازې دا نه ده چې مثلا فیسبوک راغی یا ټویټر راغی یا دغسې انسټاګرام دغسې کوم څیز راغی په هغې کې شعر دی چې دی هغه ته خلک لولي او په کتاب یې نه لولي یقین وکړئ چې دغه فیسبوک سره د شعر دنیا نور هم پراخه شوه د شعر دپاره نور هم خلک متوجه شو داسې خلک چې هغوی په شعر سره بیخي لګېدنه هغه به د شعر دپاره یو ذهن کې فضول څیز به ورته وی یو ذهن کې به منفي هغه یو تصویر و چې شعر راته مثلا فضول کار دی خو یقین وکړه هغه خلک زه به د خپلو سترګو ګورم چې هغه شعر هم پوسټ کوي هر تصویر سره د شاعرانو چې مثلا کوم ویډیوګانې راځي هغه پوسټ کوي په غور اوري نو دا زه وایم چې فیسبوک د پښتو په شعر ډېر ښه اثر پرې بس او ډېر ښه رول یې ادا کړی دی زما دغه نظر دی
صحیح باقر صاحب ستاسو په خیال باندې د لوستونکي له نظره که وګورو نو دا یو لستون کې د مثلا زما شعر په فیسبوک باندې مو لستو هغه به ورستو کتاب اخلي هغه شعر ال تملولي نو دا یو رقم هغه سره زیاته نه دیږي چې مونږ کنه کتاب د پارزنی داسې شاعری شعرونه هم ساتل پکاري چې هغه سړی په فیسبوک نه خبره کړي
ګورا د فیسبوک او د کتاب په شعر کې به فرق دی فیسبوک ارزي مثلا ما غلطه چې مثلا مخترا شي ما ویل ولي فوند ور نواخلي او چې څوک زوګ لري به زوګ خلک د شعر سره بې کچه مینې ډېر زیات څوک یې یقین وکړي چې هغه په شعر چې لوستلې مې فیسبوک کې هغه کتاب هم اخلي ځکه چې ما سره چې څومره ملګري وو نو زما به دومره کتابونه نه غرتې دی که نه ځکه چې ټول ما سره په فیسبوک کې وو زما شعرونه لوسته نو ولې دومره غر شو نو دغه زه دا وایم چې په فیسبوک کې ولې د فیسبوک نه پس کتاب اخلي ځکه چې د فیسبوک شعر هغه په حافظه کې نه پاتې کېږي او کتاب داسې دی هغه تلپاتې شعر دی مثلا د کتاب بد مونږ نه وایو کتاب یو تاریخ لري کتاب یو ډېر خصیص دی ځکه چې په کور کې د پروت ستا ماشومان ستا خپل خپلوان دا هم راغلي لولي ځکه چې زموږ په مشرق کې مثلا خزینه او ته د کور خلکو دغه فیسبوک مونږ اجازه نه ورکو نو هغه زموږ خزینه چې کوم دی خویندې میندې هغه به کتاب لولي نو کتاب بد نه وایم خو ما فکر دا دی چې فیسبوک چې دی دا ډېر ښه رول یې ادا کوي پښتنو کې خلک کې مثلا ذهنونه د خلکو کلا وکړه یوازې شعر نه دی بلکې نور داسې بلا ډېر کارونه دي چې هغه په نور په میډیا په ټي وي تلویزیون نه راځي بلکې په فیسبوک په ذریعه باندې خلک خپل اظهار خیال کوي او بل دا چې زموږ شعر چې دی هغه موږ سره څومره راډیوانو ولې تاسو دغه نور ملګري چې کوم دي هغه ځکه په فیسبوک نه وي تا به نه پېژندې نن به مرګه تا ما سره نه کولی که زما کتاب هم چاپ شوی مشکل دی که زما شعر تا ته رسېدلی وي نو زه دا وایم د فیسبوک زما په خیال ډېر خصي
د شانواز باقر خبرو ته مو غوږ نیولو شاکر اورگزی په همدې ورځو کې د خپل شعرونو ټولګه په پیښور کې خبره کړه. دوی تر دې وړاندې په اخبارونو او مجلو کې خپل شعرونه ولسته وړاندې کړي او ګڼو هنرمندانو هم د دوی کلامونه سندریز کړي چې د استاد خیال محمد نوم هم پکې د یادولو وړ دی. له شاکر اورگزی صاحب سره مو خبرې کړي. د په سر کې د خپل خپور شوی کتاب په اړه معلومات ترکوي.
زما کتاب زلک او خوزه پخپلا او پورغزی شما کې دا نوم زلک او لغه کوي وای ورته زلک نو زی پخپلا چې ما په شعر کې کوم استعمال کړی دی نو زلک په مانو کې استعمال کړی دی. او خو یوسفزی او زیات طرف د سیمو خلک پښتانه او دا زلک وای نو چې څوک څنګه وای او ټیکتا سمه ده. دا نجیب امیر صاحب زما د اتلسو کالو د شعرې نچوړ دی او انتخاب دی او چې اوس تازه تازه چاپ شو یو سل او اته دېرش مخونو باندې مشتمل دا کتاب دی. د وتلي لیکوالانو پلیکونه هم کړي دي لکه کیسر افریدی صاحب، جاوید احساس صاحب، سمیع الدین ارمان صاحب او د پښتو اکیډمي ډایرکټر صاحب ډاکټر نصیر الدین وزیر صاحب او ډاکټر وزیر شدان صاحب او اجاز خټک صاحب باندې سترو لیکوالانو پرې لیکل کړي دي. او زما د اتلسو کالو د محنت د کوش دا یو نچوړ دی چې خپلو پښتنو وروڼو ته مې وړاندې کړی دی او خدای وکړي چې پښتنو ته دا ورسېږي او پښتنې وګوري او خوښېږي. نو زه به خوشحاله یم چې پښتنو ته دې نه څه نه څه فایده ورسېږي.
تاسو وایئ چې د تیرو اتلسو کالو د شاعرۍ هغه کې تاسو هغه ورچان کړی، هغه کومه شاعري چې تاسو مناسب وخت کارېده چې ولسته یې ورسوئ هغه مو پکې راټوله کړې ده. آیا دا مو د شعر اوله ټولګه ده؟ د دې معنا څه ده زلک یا زلک؟ تاسو په سیمه کې دا څه ته وایي؟
بالکل چې دا زما د شاعرۍ هغه غورچان دی چې انتخاب دی. دا زما د شاعرۍ اولنی مجموعه ده، اولنی ټولګه ده. دینه مخکې زما د شاعرۍ داسې کتاب نه دی چاپ شوی. په مختلفو رسالو کې او په مختلفو تذکرو کې زما کلمونه چاپ شوي دي، خو زما د کلام ځنګړی کتاب دا اولنی ټولګه چې ما چاپ کړه. او دا زلک چې کوم دی دا زموږ د رڼا په معنا باندې اخلو، زلا په معنا باندې اخلو، د زلکېدو په معنا باندې اخلو، د پړکېدو په معنا باندې اخلو. نو دا ډېرې معنې ورکوي. لکه زموږ وایو چې اسمان پړکېږي، نو موږ داسې وایو چې اسمان زلکېږي. لکه موږ داسې وایو، خلک وایي چې یاره شیشه پړکېږي، شیشه زلکېږي. نو دا چې بالکل داسې هغه چمک تم وایي، پړک ته وایي، نو اثر منو کې به د دې نه موږ معنا اخلو یو شی زلکیږي، یو شی پلکیږي، یو شی رڼا په مانو سره مو اخلو، زلا په مانو سره مو اخلو، یو نوی امید په مانو سره مو اخلو، د سحر په مانو سره مو اخلو. جی
نو الله پاک دې وکړي چې ستاسو دغه شعري مجموعه زلک د سیمې د پاره رانګانې خورې کی، د ولست د پاره د مینې پیغام لزان سره راوړي، د خپلې سیمې د ادبي دایرو په اړه حلقو په اړه کرته معلومات راکې. نن سبا حالات څنګه دی؟ آیا په خوا په شان هغه ادبي جرګې چې به کېدلې، هغه اونیزې غونډې به چې کېدلې، اوس هم تاسو کوئ تاسو په خپله سیمه کې؟
جی بالکل غونډې روانې دي. او مخکې خو چې یو کال به مخکې چې څومره په تیزۍ سره روانې وي، زه به دا ووایم چې هغه سې تیزۍ سره خو نه دي روانې، خو بهرحال بیا هم وخت وخت سره هغه جرګې چې کومې دي، مختلفې جرګې دي، هغوی خپل پروګرامونه کوي، خپلې ټولنې چې کوم دي، هفتهوارې غونډې چې کومې دي، اونیزې غونډې دي، یا ځینې ټولنې دي چې هغوی پنځلس ورځنۍ غونډې کوي، او ځینې داسې چې میاشتیزې غونډې کوي، نو روانې دي، دوام لري. او بیا داسې چې وخت وخت باندې تاسو به د سوشل میډیا په ذریعه سره زموږ ملګري به خبرېږي چې موږ داسې غټې غټې غونډې کوو چې پښتونخوا د مختلفو سیمو نه لوی لوی شاعرانو ته راغواړو. نو په راتلونکي ورځو کې هم انشاءالله چې دا زما د شعري مجموعه چې کومه ده، ټولګه چې کومه ده، د دې د مخکتنی پروګرام دی او په کوهاټ کې به کېږي، نو هغه ته موږ خپلې تیاریانې روانې کړي دي. او د پښتونخوا انشاءالله ګډ ګډ نه به نمائندہ شعران رغاڑو او د دې مخکتنه بکیږي، نو کیږي غونډې روانې دي. جی بالکل
صحیح. تاسو د سوشل میډیا ذکر وکړو، نو قدم راته وای چې سوشل میډیا د شاعران خپلو کې سره نږدې کړه، کلر کړه، ځکه ځینې خلک مثلا په فیسبوک خپل شیر کیږي یا په فیسبوک کې د بی دایره لري، عملاً قدم نه اخلي، خو ځینې نور بیا په بل نظر دی، وینا دي سره راشه درشه نور هم زیاته شو، ځکه یو بل نه زیات خبرېږي. تاسو په خپله په کم نظر یې؟
او نجیب امیر صاحب بالکل، دا سدا نه صرف دا چې موږ به ادبي حال زول خاص حواله سره خبره کوو، عام ژوند حواله سره هم دا خبره وکړو چې سوشل میډیا چې کوم نږدې خلک دي د یو جماعت اوجري خلک دي یا د یو کوسي خلک دي اغوی خو سره نږدې نشو پاتل هغه لګ سره لري شوی دي خو د دنیا په حواله سره کوم خبره کوم سوشل میډیا د دنیا خلک سره نږدې کړل او بلکې ټول دنیا نه یو داسې اوجره جوړه کا نو سوشل میډیا حواله سره چې لګ مخکې د ذکر چې موږ کول چې دا ادبی کومې هلې ځلې چې کومې دي د ټولنو لا هغه چې کومې لګې سړي شوی دي هغه یو فیکټر یا وجه هم دغه ده چې د سوشل میډیا حواله سره خبره کېدی شي چې زیات شاعران ملګري داسې دي چې هغوی اوس دا ضرورت نه محسوسوي وي چې بس کور کې ناستې ټولې دنیا سره هغوی رابطې کې وي او د ټولې دنیا سره یې تړون وي نو ډېر زیاتې فائدې هم دي ډېر زیاتې فائدې هم ترې وشوې پښتو ادب ته پښتنو ته چې ټول د دنیا ګډ ګډ نه پښتانه سره جمع کړي دي یو بل نظر نه خبرېږي ډېر زیاتې فائدې دي خو یو خبره داشته چې دې حقیقت نه به انکار نه کوو چې کوم نږدې خلک دي نه هغه مسکې لږې فیصلې پیدا شوې دي
لکه دې د رحمان بابا کلونه پخوا چې لسګونه کلونه پخوا کوم شعر ویلو چې لکهونه مستقیم په خپل مقام يم که خزان را باندې راشي که بهر نو تاسو وایي چې په دې عمل کړي بهر نه وځي اعلان کې د دې فیسبوک نه بهر هم یو خکولي دنیا ده او کاملن سړی جرګو ته ورشي ادبي غونډو ته ورشي نو هلته به نورې ډېرې خبرې واوري همداسې نه
او بالکل نجیم عمر صاحب په کار هم لا سیدا چې د سوشل میډیا چې کوم دا فیسبوک ته یا نو دا چې کومي هغه دی ویبسایټ دی هغه د استعمال هم خپل اهمیت دی خدا دا سه هم نه دا چې بس موږ ټول وخت فیسبوک ته ورکو او عام ژوند کې خپل ملګرو سره خپل خلکو سره راشه دا څه پریږدو نو دا سه بالکل نه دی کول په کار دا سه دا چې زموږ کوم د ژوند خپل معاملات دي وراشه در څه دی او جراج ماته هغه پرې نه دو هغه باندې سر پرې نه دی او دا سوشل میډیا مو هغه خلکو لپاره راځي د پر استعمال کو چې هغه سره مو پانس ژوند کې رابطه نه کیږي لکه سړی چې په کابل کې نهسته سړی په خبر کې نهسته یو کس په استرالیا کې نهسته په امریکا کې نهسته نو هغه ممکن نه ده چې هغه سره یو ځای شي نو دا سره یو ځای کېدو لپاره بل نه خبرې لپاره د فیسبوک یو اسانه لاره ده خو چې نږدې کوم خلک دی په کار چې هغه خپل راشه در څه پرې نه دی
مننه او راشه در څه بنه پرېږدو مفلو ته به ورزو شیرونه باورو د خلکو شاعرانو نه او د خبرونه په دې برخه کې د مرکی په پای کې کوم ممکن وي شاکر او رغزه سپتا سونه ستاسو یو کلام واورو د زمنګ اوریدونکو چې همدا شی به ستاسو غږ اوري د دینه به مزه واخلي
بالکل زه خپل من اولو د لپاره خپل کتاب نه یو غزل او دلې کوم اورتا
مهربان
د تنگ نظرې د نفرتونو د شکونو دوړي د تنگ نظرې د نفرتونو د شکونو دوړي ګول پرتی دی په دې خار کې د وهمونو دوړي دوی په ګولونو د شبنم ساس کې زغمل نشي دوی په ګولونو د شبنم ساس کې زغمل نشي دوی په دې خوخي چې پرتی وي په ګولونو دوړي او زوب تر هغه وخت د دې نظام غندنه کوم زوب تر هغه وخت د دې نظام غندنه کوم چې تر څو پورې د ستورو په مخونو دوړي او نجیب امیر صاحب شعر دی چې هلته نایاب شي نسخه د محبت د مرض هلته نایاب شي نسخه د محبت د مرض چرته چې پریز د خیست په کتابونو دوړي
ډیر شکر سر
او مختار چې شاکر خیر دی کمه سو هم ملګرتیا نه کوي شاکر خیر دی کمه سو هم ملګرتیا نه کوي جر کوم بددي خلکو له ذهنونو دوړي
دا او شاکر اورگزی صاحب چې تاسو ترې خوندورې خبرې ووریدي او یو تازه غزل هم په خپل غږ کې تاسو ته وړاندې کړ له همدې سره د مجلې دا غنه تړو نور ډیر مطالب به په راتلونکي اونۍ د مجلې په تازه غنه کې ووري تر هغه نجیب امیر ته اجازه ورکړي د خدای پامان